د مخام شپک بجې دی د ازادې رادیو مخامنۍ خبرې مجلې ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، په دینیم ساته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله وی د په انتخاباتو کې تر ټولو لوړې رایې ګټلې دي. خو د انتخاباتو مسؤول کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د په انتخاباتو کې د بریاوو ادعاوې نه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تاجکستان شاوخوا 40 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي او د پاکستان پولیسو ویلي چې له هندوستان سره پر پوله د ډزو په دوبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تر دې مخکې ویل سوي و چې دا دوی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او پرون ماخوستن د هوایي حملو په نتیجه کې د ولسي پاڅون 9 سرتیري ووژل سول. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته په خبرو کې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو د سقوط خبر رد کړ او د سرتیرو د وژل کېدو په اړه یې داسې وویل.
و یک حمله هوایی دیشب اجرا شده بود.
دیوای پرون ماستن هوایی حمله وسو چې ولسی پاتونوالو ته تلفات واړول. موږ تحقیق کوو او نتایج به له تاسو سره شریک کړو.
ان شاء الله نتایج ما به شما شریک میسودیم.
د دفاع وزارت ویاند ویل چې افغان ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو د تصفیه په هدف د پرمختګ په حال کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي او یوازې پاکې رایې به مني. د نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه او اخري نتایج د نومبر میاشتې په 10 نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبري غونډې ته داسې وویل.
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
تر دې مخکې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یوه اعلامیه کې له ټولو کاندیدانو غوښتي و چې مسؤلانه چلند وکړي او د رسمي نتایجو د اعلانولو حق یوازې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی. همداراز په کابل کې د امریکا سفارت یوه ویاند نن رسنیو ته په یوه پیغام کې د انتخاباتو له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان دې مخکې له مخکې نه اټکل کوي. شاوخوا 9.5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله 1.1 میلیونه رایې شمیرلې دي. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 9 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو د غزنی امنیه قومندانۍ ملکي مرستیال د کابل غزنی پر لار وژلې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل میرزا حسین سروش پر رخصتۍ کابل ته تللی و خو کله چې بیرته غزنی ته روان و وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت سالارو په سیمه کې له موټره کښته کړی و او پرون ناوخته یې د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې مړی وموندل سو. دا په داسې حال کې ده چې دغه لاره د دولتي کارکوونکو پولیسو او مامورینو لپاره تر ټولو خونړۍ لاره بلل کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغېزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالره بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% دې هېواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزلي هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارده ډالره مرستې غوښتې وې چې دا بې ساری ګڼل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 11 میلیارده ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او اټکل سوی دی چې شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې ورسیږي. یمن او سوریه په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات یې بشري مرستو ته اړتیا وه. تاجکستان شاوخوا 8 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ډیری کسان چې نن افغانستان ته بیرته سپارل سوي دي د غیر قانوني مخدره موادو پر قاچاق په زندان کې بندي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت کارکونکي سید مسعود بدخش ازادي راډیو ته وویل چې تورن کسان به د زندان پاته موده په افغانستان کې په زندان کې تیره کړي. ښاغلي بدخش ویلي چې اویا نور افغانان په تاجک زندانونو که اوس هم بندی دی. د جولای په میاشت کې هم تاجکستان 80 افغانان چې په تاجکستان کې بندي وو بیرته افغانستان ته په لاس ورکړي وو. په 2010 کال کې تاجکستان او افغانستان د تورنو کسانو یو بل ته د سپارلو موافقه لاسلیک کړې وه. او د پاکستان پولیس ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او 2 پولیس یې وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلي په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جمو او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولی سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل سول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته د امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې را سره اوسئ. را پورونه خبرو پر اپورونو کې با واورای چې د ولسمشری کاندید عبدالله وای راتلونکي حکومت بدای جوړوي ځکه تر نورو کاندیدانو یې زیاتې رایې ګټلې دي. خو په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې باید له وخته مخکې د بریا ادعاوې ونه کړي. همداراز واورای چې د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکولو له حق نه د زندانیانو د محرومولو تور پر یو بل لګوي.
موږڅو ځله د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو، خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ګڼ شمېر شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دوی به یې ارزونه په سم ډول وکړي.
ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي، چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونو ډېرې شفافې وي.
که د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ، نور مطالب هم لرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ادعا کوي چې د ده ټیم انتخابات ګټلی دي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که پاکې رایې له ناپاکو رایو بیلې شي، بیا هم د ثبات او همپالنې ټیم رایې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو لوړې دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کمیسیون له اعلان مخکې هیڅ نوماند د دې حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. د وصل وصال پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو هیڅ نومان حق نه لري چې د دوی تر اعلان وړاندې ځان ګټونکی اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله په کابل کې د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې ټیم یې ګټونکی دی او راتلونکی حکومت به جوړوي.
در روزهای آینده
دا چې پراتون کورزو کې کومې درغلې شوې مخه یې ونیول شي او لایته بار وو غورځول شي. زموږ رائے په قراتو لوړی په اوسنی وضعیت کې ټاکنه دویم پړاو ته نږدې او د ثبات او همپالنې ټیم راتلونکي حکومت جوړوي.
حکومت آینده را تشکیل میتین.
ښاغلی عبدالله پټینګر سره ویل چې له بایومټریک پرته رائے ورته د منلو نه دي او کمیسیونونه باید پاکې رائے له ناپاکو بیل کړي. د دغه خبره پاک او سالم رای د افغانستان راتلونکي جوړوي. د ثبات او همپلنې ټیم مشر د میزان د شپږمې پټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه د ملاحظه وړ وبلله. د پداسیال کې د 14 ورځ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح ل امریکا غږ سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل دي چې د دوی د معلوماتو لمخې دولت جوړونکو ټیم ل شپېتونه تر 80 سلنې پورې رای ګټلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي تر رسمي اعلان وړاندې هیڅ یو نوماند د حق نه لري چې ځان ګټونکو اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه پر ورځ په ډېره خبریالانو ته داسې ویل:
یو څه تاسو ته په څرګند ډول وایم، هیڅ یو نومان حق نه لري چې خپل بریا اعلان کړي، ځکه د قانون له مخې دا د کمیسون حق دی چې د ټاکنو ټول بهیر پروسس کوي او بلاخره پایلې په نهایي ډول خلکو ته اعلانوي.
خغلی ننګ د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو رڼې ټاکنې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم د محمد اشرف غنی او عبدالله په مشرۍ ټاکنیزو ټیمونو د بریاو اعلانونه کړي وو چې وروسته بیا دغه موضوع جنجالي شوه او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. ټاکل شوې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان پر 28 او وروستۍ پایلې د لړم میاشتې پر 16 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ثبات او همپلنې د ټیم مشر عبدالله نن وویل چې په انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او راتلونکی حکومت به دای جوړوي. ښاغلی عبدالله همدارز وویل چې په انتخاباتو کې به همدا دوهم ځل انتخابات به دوهم ځل د ولسمشر انتخابات بعد دوهم ځل انتخاباتو ته ولاړ نه شي، ځکه چې د ده په وینا اصلي ګټونکی دای دی. ټاکل شوی چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم نن په یوه خبري غونډه کې خپل دریځ له رسنیو سره شریک کړي او داسې ګمان کیږي چې ښاغلی صالح به د ښاغلي عبدالله د نننۍ ادعا په اړه خبرې وکړي. صالح پرون له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې دولت جوړونکي ټیم په سلو کې د شپېتو او اویا ترمنځ رایې ګټلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کابل ل سټوډیو د ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. پردیس، نن د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په دفتر کې نن ټوله ورځ هلته تیره کړه او هلته چارواکو د رایو د ټول شمیر په اړه چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه را رسیدلی دي، همداراز ډیټابیسونو ته د دې معلوماتو د انتقال او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. پردیس، نن مو کوم مهم معلومات د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو او چارواکو نه ترلاسه کړل؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. بلې، نن د ټاکنو خپلواک کمیسون تقریبا درې څلور خبری کانفرنسونه درلودل چې په دې درې څلور خبری کانفرنسونو کې هلته چې موږ سره حضور درلود د یو شمیر مسایل شریک کړي چې ماینن او غورچان راټول کړی دی. غواړم اوریدونکو سره هم شریک کړم. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي تر دا مهاله د 204 نوي ولسوالیو څخه ټاکنیز حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته د ځمکې لارې انتقال شوې دي، چې په دې کې البته د دین اضافه د 12 ولسوالیو حساس مواد بیا د حواله لارې انتقال شوې. هغه هم دا چې امنیتي ستونزې هلته وي د ځمکې لارې نشي انتقالولی. د دې کمیسون چارواکو همدارز وویل چې د کابل ټولو ولسوالیو حساس ټاکنیز مواد مرکز یعنی خپل کمیسون ته رسیدلی دي. پرته د کابل نه نور د هیڅ یو ولایت ټاکنیز حساس مواد مرکز ته نه تر رسیدلی، خو تر راتلونکي درې او څلور ورځو پورې به دغه ټول مواد د خپل د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال شي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ همدارز په دې تړاو داسې وایي:
مونږ ژمن یو چې د امنیتی ارګانونو په همکارۍ دا د اغه پلان په اساس باندې چې کوم مونږ د امنیتی ارګانونو سره تصویب کړی دا د هغه په اساس باندې ولایت ته انتقال شي او د ولایت د مراکزونه بل اخره کابل تشترسو پورې مونږ ته وانیږو د محلویش مطابق ابتدائی نتیجی د اعلان د پاره ټول هغه رزلټ شټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په خطر طریقه سره پروسس او خلکو ته لومړني نتایج اعلان.
دوی همداراز وویل چې تر دا مهاله پورې د 2500 رزل شټونو هغه نهایی بڼه دوی سرور یا آنلاین سیستم ته انتقال کړی ده چې دا پروسه په چټکۍ سره روانه ده او په دا په داسې حال کې ده چې دوی نن یو بل نوی ډیټا سنټر هم افتتاح کوي چې د دې ډیټا سنټر سره به د دې پروسې هغه بهیر لا هم پسې چټک شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدارا از وویل چې هغه لیست یا هغه شمیر چې خپور شوی وو 13 ورځ چې شاوخوا د 2 میلیونه پورته کسانو په ټاکنو کې حضور درلود یا ونده یا خسي ویره کارولې و نو د غرقم تر راتلونکو څو ساعتونو پورې نهایی کیږي او دا به د افغانستان ټول سر شریک شي. ورسته خبره تکل صاحب دا و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو همدارز ویل چې په 9 ویش ولایتونو معلومات مونږ ته تر رسیدلې نه هغه معلومات چې مونږ وسره په اړیکې کې یستو مونږ ته معلومات کی چې په دې ولایتونو کې څه روان دي او موږ یعنی د موږ کنټرول لاندې دي پرته له بدخشان فرا او همدارس تخار چې دې ولایتونو کې د نامنې او راپورونه ورکړل شوی دي دوی چې موږ هڅه کوو د دې ولایتونو ترڅنګ چې دوه درې ولایتونه نور پاتې دي په دې کې موږ خپل هغه حضور پیدا کوو د ولایتونو کې چې کوم ټاکنې تر سره شوی دي معلومات موږ ژر تر ژره ترلاسه کولای شو. بل تکل سیب
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې واوریدې. همدارس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل کې د شی چې د رای ورکولو یو شمیر پانه قصدن یا سهون د یو تعداد کاندیدانو د ګټه او زیان په مقصد د یو شمیر کسانو لاس تلویدلې وي. د دې کمیسیون یو غړی محمد عبد الله نن ازادي رادیو ته ویل ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي خو کمیسیون داسې کړنلارې لري چې د په وینا له مخې پاکي او ناپاکي رای له یو بل نه جلا کولای شي. له دې مخکې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلی کیږي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړ شویو ویډیوګانو لخبرې د ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایې ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی کړنلاره لري چې له مخې به یې پاکي او ناپاکي رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200,000 لنډمهالي کارکوونکي لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې چاته ورکړي یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي، مګر په هر حال کې موږ داسې برنامه لرو چې له مخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بلا جلا کړو.
لا ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایې پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشيګانې یې پر تندي رایې ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایې ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2,500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د وایان رسال محمد رضا فیاض:
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهمه نه ده چې موږ یې ښکارا کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور طبیعت د ثبات او همپالنې ډلې یو وایان فریدون خوزون وایي نږدې زر شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو وایان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا چې اوس هر څه پک سوي دي کومځي کې دې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي ټول معلومات ترلاسه کړي هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په ولایتي دفترونو کې په قابل مرکز کې او وروسته لږ نه موږ دوی
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د ټاکنو د پروسې د ترسره کولو په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو عمل نه دی پرې شوی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه سره له دې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات قبولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمیرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وې، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که ښه کمپاین سره نه شي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سرکار ونه کړي د ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د امنۍ لپاره که د خلکو لپاره تاسو باور ورته کوي مخکې له مخکې نه او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپېریال د ټاکنو کاملا خوندي ده د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې ډېری کوونکي لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا باندې عمل شوی په یقین سره چې نن د اوسني وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې
نامنۍ په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوم لړ کې د نمونو نشټوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، د ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5303 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دا پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روانې میزان میاشتې په 28 او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په 6 اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د پروسې شکایتونه په سم ډول وڅېړي. دا کمیسیون ټینګار کوي چې شکایت کوونکي د لومړی خپل شکایتونه مستند کړي او بیا دې دوی ته وسپاري څو په دقت سره وڅېړل شي. دا کمیسیون دا هم وایي چې تر اوسه په کوم شمیر شکایتونه ورته رسیدلي دي. احسان اریان راپور کوي.
په پکتیا ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی تر اوسه د انتخاباتو د بهیر په اړه 55 شکایتونه ترلاسه کړي چې څېړنه یې پیل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس مجاهد رحمت زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلواک دي او په خپلو څېړنو کې د هیچا هیڅ ارګان او هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې نه دي.
زمونږ کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی، مونږ ټولې پرېکړې مستقلی دي. ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونه ډېرې شفافې وي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې انتخاباتي ټکټونه د رایو په شمېر اعتراض کوي، خو د شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې اعتراض کوونکي د خپل مستند شکایتونه د شکایتونو د څېړلو تر ټاکلې نیټې پورې دغه کمیسیون ته وسپاري. په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له هم ګڼ شمېر خلک د مختلفو دلایلو له امله له رایې ورکولو بې برخې پاتې شوي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي په یو شمېر سیمو کې د رایې اچونې د پروسې ناوخته پیلېدل، له وخت وړاندې د مرکزونو بندېدل او په لستونو کې د ګڼ شمېر رایې ورکوونکو د نمونو نشتوالی هغه ستونزې وې چې ګڼ شمېر رایې ورکوونکي له رایې ورکولو بې برخې کړل. بلخوا په پکتیا ولایت کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د سربنسټ یا فیفا ولایتي مسؤلین دا مني چې په انتخاباتو کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د خلکو ګډون کمرنګه و، خو یې داسې کره اسناد نشته چې په ډاګه کړي په دغو ټاکنو کې د په لویه کچه فساد او درغلی شوي وي. په پکتیا کې د فیفا بنسټ ولایتي مسؤول احسان الله حمیدی وایي
دا حقیقت ده بالکل، او چې هغه کوم ارقام چې کمیسیون ولایتي ښیي کې د خلکو مشارکت ډیر کم، 80% د هغه نه کم، ولې پس له وخته د خلک رایه اچونې ته تللی دي، خوشبیني رامنځته کوي، ډیر کثیر تعداد باندې رایه اچول سوی ده. دغه هغه ځایونو کې چې ناامن سیمې وي هلته موږ ناظرین نه وو، نو دې لپاره موږ مستند اسناد نه لرو چې داسې وایو چې هلته به تقلب شوي.
د پکتیا ولایت د شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي ممکن دوی ته د انتخاباتو د پروسې په اړه نور شکایتونه هم ورسیږي، خو دوی تاکید کوي چې شکایت کوونکي او بنسټونه باید خپل شکایتونه لومړی مستند کړي او بیا یې دغه کمیسیون ته وسپاري څو په لازمه توګه وڅېړل شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نننې خبری مجلې وروستای راپور د ولسمشری د انتخاباتو په اړه نه دی، خو انتخابات پکې دي. د 1401 هجری لمریز کال د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترض نومندان اندېښمنې دي چې ښایي د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړي چې په فساد تورن شوي دي له بنده خوشي شي. دغه نوماندانو نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل د روغتیایی درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید دغه تورن کسان له سزا معاف نشي.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډله وایي یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشي کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشي نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار وکیلانو چې د دغه ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغه درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډیریږي.
د غونمندانو د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د روغتي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نشي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نو ولسي جرګې ته نوماند سالی محمد سالی د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیره حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل.
موږ چې شفاخانې ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت ته فشار لاندې.
لبلې خوا د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وایي دوی باید په ضمانت خوشي شي ځکه روغتي وضعیت ښه نه دی.
دا زمان قانونی حق دی چه با زمانت خوشی شو. دا ده هر دوران حق دی. زما روختی وضعیت ښه نه دی. د ملا مریتمی زیان اوختی. لبلی خواه دا افغانستان د لوی سرن ولی ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه ته به په پوره بی طرفی رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کیږي او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلی په 20مه او 28مه نیټه وشوې پایلې شاوخوا څلور میاشتې وځنجېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
د ناجیه ساپی له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته راورسیدو. خو د ازادي رادیو د خبرونو تر پای یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي او په استودیو کې دی.